درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نیمه نړۍ او همداراز د ازادي راډیو میلمه پروګرامونه لرو، خو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی دی. دل ورس د کو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې د پوهان علمی رتبه میاشتنی معاش له 9000 څخه 8000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهان دوی له 20000 8000 او د پوهان مل له 20000 څخه 10000 افغانۍ ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتون کوله منګولو شغورلی دی. د ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تشتون کې د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوی تشتون کو د دغه صرف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستانو د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. صنعا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استازو له پلاوي سره د اوربند تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان بیا کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نور غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خزانی که کلا مردانه باشه در معجزه بروزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی، کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاینلیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیگی چی خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم. پا دی اتم یشتو که لگنو اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چی ووس بیا دنده توارزم او دم گری کار کوم.
دست به اینجا نرم می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار می کنم.
مرجان وفا وایي چې د جمهوریت له سقوط وروسته ټولو خبریالانو په تیره بیا ښځینه وو ته ژورنالیستیک کار ډیر زیات سخت شوی دی.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیرا به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مواجه
شدن. پرختیا چې اوس کار سخت شوی دی، نارینه خبریالان په آسانه نشي کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې په راپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه توار شو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کوو. په یاد می دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمات وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي، زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړورې ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکاناتو څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغل زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا سر زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای، په ډېری سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانایي پیدا کوي، سره د رسنۍ کې کار وکړي، اول ته خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګي رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع او زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وسوسه ویدي دي، او رسنیو واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ویدي چې اکثره خزینه خبریالانې په کورونو باندې کېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم، اوسګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه به پیدا کوي، او څه کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وو ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالان بېکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې اندازې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوسمهال کوم افغان خبریالان په افغانستان کې به سرنوشته پاتې دي، دوی بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابر سي، یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید به سرنوشته ونه وسي، په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه د وزګاره شوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند شوي دي، د کار ساحه په ښځینه وو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې هغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړې. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه، او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کارنه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله، مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین امشیره، امی شما در برنامه کلید صبح نیستین که تی آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تا به جالب و خواگه و مو پا دیخ پراوانه که دی طولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دی افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر نن پوریزه خپل وجدان دیر راحت سازم چه ده هغه مایک للار ما دی خپل طولن واقعتون او هغه حقیقتون سرگندول او بیانول کوم چې جریان درلود از ما په ټولنه کې او دیدون کې براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختم شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او ترننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوند دی ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت نه وای اړ شوی.
آغلی مایر تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربې چې تاسو ویل لري هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هېواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن زمیدی خلکو نلری.
رزو ستونزو تا کلا چی یوا میرمن غواری ده جورنالزم دگر تراسی او دایو خبریالسی تابان پا افغانستان غندی ملک دیر زیادی ستونزی مخیط او تراجی لخپلو تجربو را توایی چی تاسو لطر دول ستونزو سر مخصوی او تر طول و زیاد سخت ستونز در تا چوا
تابان ده افغانستان غندی طولانه که ده خزینه و تا ده جورنالزم دگر دیر ستونز منده نارینه و تا بیا خځو ته خو ډیر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مقاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې دولس کسیزه د ښځو کیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. دولس کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لري، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتی ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر و.
تاسو د طالبانو لاول جیل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سو بیا نو رسنیو ډیر رشد وکړ چې په هغه کې خځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو جیل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، خځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوې ده. کوم ژورنالیست چې هم د اوس په افغانستان کې د کار کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي. تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه وو چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطری ختمیگی او بیا با هغه دگر چه ده خویندو ده رشد، ده خویندو ده تعلیم، ده خویندو ده تحصیل، ده خویندو ده طولانیز و چارو پا تیره بیا ده ژورنالیزم پا دگر که ده فعالیت کولو فرصت رزی او رمانستکی با زپویگم چه ستونزی فاقلات زیادی دی او زمو دیره خویند ده ژورنالیستان ده هواد سخواتری دی او یو تعداد چه حال تشتون لری او دی پاتی دی لدیر مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چه مو شایدان دی دو چه ماسکون ایوا غستل خو ووز چه کمی زر رسانه تقیبه هم زیاد وانده نلریز مخواهیم دی پا رسانه که پا دنان افغانستان که زه حتی دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غگ آورم خوشاله کهگم و باییم چه حتی داغه ووز از موگیوی خور گزارش ورکه و زه پا ذهن تمی راغل چه زه خدی دی پرده تر شا خوشتا دی تر روزا پر، یعنی دوغم را امید زه چه دل تایم لرم.
بله، پا دی روسته او که دی گوتو پشمار خزینه خبریالانی دی بیلا بیلا بانسرتون و لخوانه وستایل سوی او دوی تا جایزی ورکل سولی، پا دی سی اوالات که چه داغه پروسه نور هم پیاولی سی، نور مغا کسانو تا جایزی ورکل سی چه دوی دی افغانستان پا سخت و شرایط که کار کهی، دا با دوی پا کار باندی چومره مثبت اثر وکری، چومره با دوی تا انرژی ورکری؟
تا پنوالی نه، دا با یو مثبت اقدامی او دوی تا با دی روحی ورکروی، زکا دوی با دا احساس وکری چه دوی یوازی ندی او پا نریوالا کچه دنیا لدوی سره دا دوی ندی هیره شوی، دوی دی پا دی هم مطمئنی وسی چه دلتا هم چه کم خزینه خودسه چه حتی ناری نظم و ورون ژورنالیستان دی مخ پا دی تکل کیو چه دی بنسرتونو پا بیا فعال اولو وکولشو داسی اولار دی اغو خویندو او ورونو دی پارا پا مجموع که دی ژورنالیزم دگر تا پرانیزو او څه چې د مخ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی سخه وروست شاوخوا دیرش امرونه دی خزو پا الوان صادر کرل چه پا دی امرونو که پر خزینه خبریالانو باندی دی ماسک اغوستل هم جبری اعلان کرل. دوی دی واک لولکی وروست لمرای لشپگم تولگی سخه دی پورت از دکون که پر مخ ده خوانزه و دروازه بندی کری خزی لکار سخه ما نشوی دی سفر پر وقت دی محرم خبره حتمی شوه اجاب اجباری شو، ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو تا پا تک بندیز ولگیده. پا بل امر که پا انتون تا دینجونو تک هم تر بل امر پوری وزنده بود چه دیکرنه ده زرگونو افغان جونو او میرمنو پر جوان منفی اثر بکر. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
آزادی ملمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې د هواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هواد وتلې او اوس په اروپا کې اوسېږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپېژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ور داسې معرفي کړم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وڅاره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولې دا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک میں مات دے زل چو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم زل چو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم ما وپلٹا خو مگر گورا زما پخپل سادگی باند قسم دے چہ هیچ شی را سر نشتا دادوینے لاس می تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پریږ د چروان يم لمر خوبینه چې جړ شوی خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب زه کمال الدین مستان نومیږم. زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم. خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي. خو زه اوس سپینګیری څه وایم؟ زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم. ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي. نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبرې دیدو د لاس وسیله سوي یو. زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خو دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو دغسې حالت ده ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راووزو. او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم. نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو تلویزیون دی افغانستان لکه دی بی بی سی یا برخه چه درامای ده چه نوی کور نوی جوان نمیگی آلتا هم ما دیر کارو که دیر ماده پکی وم یعنی ادی جوان ادی چا خبر جنتی وقتونه می په غزای که تیر کرل نو بس وسنو تقاودم وکړتی را دولتی چارونه را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کل آغا پا مزور سی کل از پا غزور سم خو بیکاری تو وقت نور کم هر رقم چکی پا هر شکس را چیوی زبا دیو شای ولی کم
امدامی غوختل در نو پختم مستان سایب چی اوس چی تاسو کار نکوی یا تقاود کیی نو دیر خب فرصت دی ده لیکلو لپاره څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوي؟
زما تقریبا شل کتاب چاپ شوي دي چې شعرونه دي تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعې دي خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوه چې بعد فرانسوی ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي نو دا کار وسو خو چې دا تغییر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی دغسې پاته ده لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه د موږ ته راکه موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو دغه درې کاله تیر سول معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې سوی وو په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده په هغه باندې کار کوم وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم معمولا شعرونه مې لیکلي تازه شعرونه لرم همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مخترا سي شعر لیکم ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلکه چې جمزار جان زرنا جان زما خپل وروره جانه دا اوس زمان تغییر کړی د وخت تغییر کړی دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي په خپل تخیل کې ګرځي په خپل افکارو کې حرکت کوي چکر پکې وایي وروسته څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله سوې ده او دې ته شعر وایي بیا وروسته لږ نه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي وروسته لږ نه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ سوی ده او شعر یې لیکلی ده
مننه مستان صاحب د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات یې پیښیږي
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل یو حادثه ورسره سته نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی یم چې ډېره ده او په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی اما ناولونه مې لوستي ناولونه مې خوښیږي
بله مستان صاحب دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی
دا مو لومړنی ناول ده نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نه سي اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم معمولا شعرونه هم لیکم پښتو شعرونه لیکم کله فارسي شعرونه لیکم دا فرق مې نه ده کړی ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع بس په مغه ژبه ور روان یم، دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی ده. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کاش چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله. همداسې نور مجموعې په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي، خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي. مثلا د مولانا یعقوب چخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری آثار دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ. یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسوله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نورو باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره، کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالت رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي، له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغه نه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله اند ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او لپخو زین الودل سا پرته ده هغه زوم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوهه چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوهه رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید ځان مې ځان ته لږ را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم ځان مې خپل ځان ته را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم څوک مې نه اوري څوک مې نه اوري هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانې راشه ته مې واوره بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغسې یو شی وران تکل سې
ډېر الاب دا له تقدیر سره جنگ دی او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو کاګل داسې یو پیغام یې درلوده. مستان صاحب ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شعرونه لري؟
نه شته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پورن شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پورن شي، د هغو په عروضو باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر پخپله پخپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکې د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیوناردو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل، یو منظره به ولیدله، خوان به ورکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی
او خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړل او له هغه نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړل. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی ده چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغه نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه څه ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پوښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغه نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ طلایي میز باندې به د خوار او بېوز د خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. د داته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه، کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاسو ولې د چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالات به په تصویر کم، که ځان رانه ورک شوی ده هم همدغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې هم همدغه خبره ده، او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو، اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو تلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې دي شومدم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو د کلمه پای ته ورسوم.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاند چې ډېر هم وخت مون نه سي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکو به هم حتما ډېر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمه کوي.
او په د کلمه به همدغه شعر به تاسو زه د کلمه په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می‌کشید قصه می‌گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترکیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را به دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبې شاعر لیکوال، لتا سو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلې لاوریدونکو سره مو خبرې وکړې.
پیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. لار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم، لار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا. پسر لیتا خاد دولی کا قربل دے جوڑک پسر لیتا خاد دولی کا، دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا مخلری سفر سانت دشاڑ مامنورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سفیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا